ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام د تانې څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان،
هغه کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه بډیر خوي چې هغه کې یو ډول ازادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل امغه هلک کورنۍ سره وغږېده.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي، لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي، نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي، هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکې کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي، کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي، له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي، په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي، هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دی وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېري او دوی غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لورز لدې ته کوي چې او تختوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پښوی کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلن نه کوي.
کله چې زوراونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات، یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونه کې سره مخه پامغه انجن دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اول باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستنونه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې ادامه ورکړي.
فرزانه د خپلې ویټولګیوالې کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راته وایي.
ما دې ته ویل چې ته کنه شي کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما غوښته د مور ته مرتزنګ او ورته ویل چې اول تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نو کوونه کې یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلات او یا د تا کوم ملامتي و مګم دا نشي کولای چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وي. نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري نو تاسو دا کوخ کړ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیقې مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځي مګم تاسو هغه نفرونه سي چې تاسو مشکل دي سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل هغه حالت کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونه سي جلاونه سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلام زوی وایي کچری او ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچاته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لاري مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټ کړل بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا تر باندې خبريږي او کتا مخکې له مخکې غم ورته ګټلې وي نو خو بیا هم بیا سره شریک ده. خو داس نه د ګوره هر خبره اتمانی و د حل لار لدی که مثلا پلار دې ډیر توند وي کدا شي دا خبره له ورور سره وکړي کاغه ډیر توند وي کدا شي له مور سره ای وکړي له خور سره کدا شي یو داس چا سره ای وکړي چې هغه تر ډیر پر ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې دغه خبره چلیږي نو ښه دا ده چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي داس نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ په کې ناکام وي بیا د نور خبره د کورنۍ او لواسم وتلی وي خبره مخکې له مخکې خراب کړي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. کنه یعنې دوی یو چاته نشي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د چا ورسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو لا کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولی د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحي اړخو مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخو به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اغز کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دي راځي او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن پرې وزسره مخ.
د استاد زیول حق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحله کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول لار ګڼل کیږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي. که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نشي حلولی یا کمزوری یا ضعیف یې دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط کورونو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، د منځ لاړ شي. معنی یې دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعد کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې مونږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلې شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې، او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
سارا د پلارم د سلیم دغه دغه منګل د کړه کوم د پولیس د کړه کې مصروف یو اوس خو لګا اواره خشوي دا ایجمې کوم منګل غتر اتلو منګل به خپل یو خدمت نه ده خو منګل خپل د کړه لپاره اتلو
زمانو موکل خان دا زلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم، او زه د دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نتلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به ځای کاوه په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل، دلته ما فکر وکړم راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ، څه مو وکړل، چا سره کېناستئ، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم، والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې، او دا تر ټولو لومړی اقدام و. سیمه په دغه ساحه کې سیولر پرته سیمه ده، کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم و هغه د کمپاینونو پروسه وله، چې ما کمپاینونه وکړه، او بالاخره والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومال؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو سومیاسي دغه کمپاینونه ونیو، او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ، او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه، او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخطر سلو پور یو نیم سلو پور یو همدسې ورو پر ورو زیاتېده. والدین مې دې ته تشویقول، په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول، د درس په جریان کې چې درس موږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم موږ کمپاین کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي، او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زده کړه ورکوو او لیک او لوست ورزده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد سده اوس ورځ په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډېر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره چې موږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده، دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه به کوي. یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي، او دوی ډېر په علاقه او شوق باندې راځي، او حتی والدین هم زیاته علاقه خودله. حتی ماشومان مې په واورو کې را لېږل، کانزورونو کې تاسو لیدلی دي چې ماشومان به حتی په واورو باندې لپاسه کېناستل، او په آزاده فضا کې په دې یخ موسم کې. اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومانو شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي ترسو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. دری کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له دری کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي، هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره چې کله چې د لومړی ټولګي ته ځي، هغه له درس سره بلد نه وي، لوست سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه ایزه، نو هغه هم نسي روان. هغه لیک او لوست څوک پوه نه سي، نو هغه بیا هغه درس مني بخي پوهیږي، نو یعنی په املا څوک نه سي، هغه اوسه درس هم تشریکي په غنه پوهیږي. به تر دولسم ټولګي پورې د سواد وی لیکو لوس نی ز املای نی ز کله سی دولسم نه فارغ سی نو ماتر درې کلن پوری دوی ته ټارګټ وټا ک سی دوی باندې به املا هم ز کومه انګلیسی به هم بلدو ما نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت دا ټول سکل زکړل بیا سی د لمړی ټول کې دی دی به د استاد په درس مندي مستقیمن پویږي وغه ایډیا سی کومه دغه مفهوم سی دغه درس اخلي او بیا سی کله دولسم نه دی پاریږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکی
ک راته وای چې امکانات به ورته کومه کوي مثال کتابونه کتابچې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای دی کوم چا ځای در کړی دی نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو نو هغه کرته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کرته اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس کوړیا ډول ورکو زای سکوم دا هغه د سم شخص زای نه لرو ورته نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې
ترشنا اسمان لاندې اغم چې کله باران وی کله واور وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده شوق مهم ده په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي د سې زمينه ورته برابر سي د غوډي رخه خبر د خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د آزاد فضا کې درس ورکو او دوی راضي
ته خپل هم محصله او ورسره مثال نور زده کوونکو ته دغه د زده کړو فرصت برابر کړي څنګه دواړو ته رسیدګي کوي
نو کله چې زه له پوهنتون راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره یا مثلا دو ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره بدل زه سپوندون تر ازما دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې هغه په خپل سیمو کې چې له خوانځي محروم دي له زده کړو محروم دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده نو هر ځوان ته په کار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې د خپل فکر پر اساس باندې د خپل هواد لپاره د خپل ټولنې لپاره کار وکړي هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي کار وکړي ځکه دا حق ده او د مسولیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کی یو کار وکړي دا موږ انګیزه ورکو چې زمون له کارونو نه او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته ستاسو هم کولای شي سي په خپل پروتو سیم لري پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
ترنو اوریدونکو دا و د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلیونی ښه وخت لری
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام د آزادی میلمه په دغه ځنګړي پروگرام کې دا ور ل پیمانه اسد سره خبرې کوم پیمانه اسد ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی زه هم پیژنم خو خدای چې اوریدونکو ته ځان معرفي کوي څوک یاسته څه کار کوي
السلام علیکم مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلې یاست زما نوم پیمانه اسد ده زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسلر خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي زه د یو منطقې وکیل یم په لندن کې چې هرر نومیږي او هلته د خلک سره مرسته او په کنسول کرایه ورکومه په څو پالیسی او داشیانو باندې نو زالته په لندن کې لوی سوی یم زه درې کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم نو د دې خاطر شاید ما پښتو هم دونه ښه نه وي خو بیا هم کوشش کوم
ډیر عالی ده ډیر ښه پښتو خبرې کوي په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لري د کوم ځای استه
زما پلار اصلن د زابل ولایت څخه دی د کلات شار او مور می د کابل څخه دی
خا ډیر ښه په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست او د خلکو خدمت ته کوایو شوق پیدا کړې او بل اخر دا کار مو وکړ
اصلا فکر می نو چې سیاست ترسم ما په ما خپل بچلرز په انټرنیشنل ریلیشنز کې ویلې دی
نړیوالو اړیکو کې
بله او خپل ماستری می په پنګلی سکیو ای کانفلیکټ سکیورټی اند ډیولاپمنټ کې می ویلې دی او ما هر وخت د افغانستان سره ډیر نږدې توب احساس کوي چې زه په ځای کې پیدا شوی یم سي د چالت لوي سوی نه یم هلته می درس ویل نه دی خو مور پلار می افغانان دي زه خپل افغان یم او اولین بار چې تللی وم افغانستان ته د افغانستان او د دوی خلک او د نور شین زما ته ډیر
څومره وخت بعد لاړی افغانستان ته د اول ځل لپاره
په سکول کې وم تر اوسه چې موږ بیرته لاړو په 2001 کال کې وو
2001 کال
کې چې موږ بیرته لاړو اول واری زما د کاکوګان واته و اصلا زه د غیر لپاره تللی وم او بعد لاغه بیا ما کوشش وکړ چې د درس ته خواسته هر وخت د افغانستان په باره کې ولیکم او وایم تاریخ او پیژنم نو بعد لاغه بیا غوښتل می چې بلار سم افغانستان ته اول ته کار وکم خو زما مور او پلار د دې سره مخالف وو او نه غوښتل چې بلار سم دوی ولا شرایط د شزو لپاره الته سم نه دی د کار او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی او زه په دې باندې خوشاله نه وم خو بیا هم د مور او پلار وایم چې که یو کار کوي باید د مور او پلار دعا ساب په شا کې ما ویل شاید زه په دې کې کامیاب نسم ځکه چې زما مور او پلار دعا نسته زما سره نو زه د دې خاطر په لندن کې پاتې شوم او دغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته وو د کور مسایل وو د کار مسایل وو د درس مشکلات وو دا نور شیان بیا ما ویل موږ باید یو سیاسي representation ولرو موږ باید الته په کونسل کې یا په پارلمان کې ما چې لیدل پاکستانیان وو هندیان وو بنگلاديش څخه لګ وو مال ولی افغانان شاته پاتې
خو کونسل به ډیر خلکو سره نږدې وي ځکه چې مغاول اغبام دا چې خلکو سره به کار لنګدې کوي په کومه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ الته افغانان همشته ډیر افغانان کڅنګ
وو هارو ډیر یو ځای د چې افغانان ډیر راغلي دی الته مثلا په های سټریټ کې چې کوو ګرځي په دکانو دا ځای کې افغانان خپل دکانونه لري هلته نان وایي ستالته د رستورانتونه ستا افغانان هلته کار کوي نو هلته ډېر افغانان ستا خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کونسل ته راغلی نه یم خو په نورو
دوستان او روابط مم چې دل خلک او بالکل
دال او ټال
دا تفریحي خبرونه له ازادي رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240
څه احساس لري حالت چې کله ګرځي دغه تنوع څومره ښه ده په خپل کوم ځای کې چې تاسو یې افغانانم تاسو ویل چې شته پاکستانیان او هندیان څومره غادي کور هیڅ لري په سیمه کې چې اوسې یعنی څومره هوم فیل کوي د چا خبره
اخه زما کور دی زالت لوی سوی یم هلته می سکول ویلې دی هلته هغه خلک پیژنم نه چې هلته سره لوی سوی یم مثلا زما مور و پلار پیژني زما فامیل پیژني نو زما کور دی خو زه دا احساس کوم چې زه د افغانستان سره وتلی یم زه په درې کلنۍ کې د افغانستان سره وتلی یم شاید دا احساس کوم چې کاشکې خپل په وطن کې وای کاشکې خلک په انګلستان کې ماته نسوي ویلې چې ته خارجي یا د ځای سره نه نه دا سي خلک ډیر ستا او یو وخت یو خپل ځان فکر کوم نه د افغانستان سومه او نه د انګلستان نو
ما باندې کې په ځای ته ورسې دي دا
خو سي نه خو بیا هم چې یو څوک خپل ځان فکر کوي یو وخت یو داسي مشکلات سره مخامېږي مخکېږي چې خلک وایي چې ته د ماضي وازي تاسې په افغان په پسترګوینی او برتانیایي درته نو وایز نو د دې خاطر وایم په مابینس کې داسې پاوه کې پاتې یم چې کوم خو اول خو زه فکر کوم چې دوار مملکت ماته مهم دی دوار خلک ماته مهم دی زکه چې په یو کې ماته ځای ورکړ دی درس می ویل دی هلته کور می دی په بل کې مې زما تاریخ ته زما د کورنۍ خلک دی د دې خاطر
د تا په څیر باندې الته نور انجونی او خزی هم شته افغانانی مخصوصا چې زده کړې کړي وي په سیاست او په ټولنه کې خدمت وکي یا کار وکي یا په لوی چوکي باندې کار وکي څنګه په لندن کې خصوصا
په لندن کې فعلاً یو ازي زم چې په سیاست کې رول لرم خو نور خلک هم ستا چې وس دا څو کال کېږي چې دوی هم کوشش کای خپل کوششونه کوي
ځکه د ما خبره دا و چې تر افغانانو هلته پاکستانیان او هندیان چې اوس خو پرایم منیسټر یا صدر اعظم هندی ول اصل یعنی د خی هندی او خپل د لندن خاروال ښاغلی صادق خان یعنی د دې سیمه خلک ډیر دي او ډیر قتل کیږي
و د دې ځایونه خلک ډیر دي افغانان لږ کم دي د دوی سره خو زه فکر کوم دا د اقتصاد خبره ده او بل دا دی چې دا خلک ډیر په خوا راغلی وو دوی هغه وخت راغلی وو چې مثلا پاکستان جوړ شوی وو نوې مملکت جوړ شوی وو د دوی نیکګان هغه وخت راغلی وو نو د دوی کوشنیان وس دا سیاسي ځای ته رسیدلی دي موږ خو روس راغلی یو بعد له دا وختونه
بیا هم زه پوښتنه کوم تاسو دې ځای ته راورسېدی یعنی تبان هر څوک نشي کولای هر څوک به وغواړي چې خو ځای ته ورسېږي مر سختي ګوري او هغه به وي مهم عوامل چې د تاسو تر دې ځای راورسېدی مثلا زه وایم لسم چې درس به وي او بل تاسو خپل زحمت به وي
څه فکر کوم چې دوه شیان وو اول دا اوس ما مور او پلار ډېر زه تشویق کوم
ماته یعنی د کورنۍ سپورت
کورنۍ سپورت بای دې کټګوري یو ځای ته ورسېږي مخصوصا په سیاست کې په خارج کې کورنۍ ساسره ولرني بیا ډېر مشکل دی او دوم زامت
کول زامت کې بیا نو ډېر بوج په خپل تاسو باندې
او بلې زامت
دې کې درسونه شامل وي چې تاسو مخ یادونه وکړو
او کار باید وکړي دا څنګه دی چې مثلا یو پوزیشن یا یو ځای ساپلاس کې راسي دا غسي چې ته ټک ټک په دروازه کې او
تر وای راځي تر دې کونسل چې راوړه سي دی یعنی غوالنټیر یا مفت کارونه هم تاسو ډېر وکړو طالبانه څومره وخت ما غسي کارونه وکړه څه کارونه مال ته وکړه
لمه خدي چې زه کونسل سم ته لور پینځه کال می خو والنټیر کار کړی دی the part the his part the gondola part aga مثلا leafletuna me deliver kare di khalakt me telephone kare di fundraisers me jor kare da da mukhtalif mukhtalif karuna me voluntarily kare di the party la part
staso pa kalo au bando ki tsaki sidi
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 21
په اوس وخت کې تاسو هلته مسولیت لري په افغانستان کې ډیر زیات سیاسي تحولات راغلي دي چې کله په افغانستان کې طالبان یو اربیا وخت ورسېدل هغه شی به موکراته وایي سره کوم شی به وي او څه هیڅ مدرلو دی د افغانستان پر اړه باندې
زه فکر کوم زه ډیر افسوس کوم دا رهبران چې خپل ځان وایي چې موږ د افغانستان رهبران یو زه ډیر دوی ته ګورم او افسوس کوم چې دوی ولی نسوي کوي چې افغانستان یو شزای ته ورسېږي دوی ولی په دونه وخت کې یوازې خپل ځان په فکر کې وو او د افغانستان د خلک په فکر کې نه وو دوی یوازې زه په انګلیسي کې وای ما وخت چې you know the khu dre kalan wam chita afghanistan sara utlem ze child refugee krama da khalak aw biam da yo bal generation da yo bal khalak di chbiya da afghanistan sa bait farar ro ki biya da afghanistan sa bait busi aw da wali da aslan sayed chimujwai kharijan kharabi karade kharijan da sikarda sayed zamanam da khabar khu biam muj bait khpal zantam bu guru afghanan bait khpal zantam bu guri chi zmuj rahbaran sa karidi da da khalak khpal khalak ta khizmat څه کړی دی زه په دې ډېر افسوس کوم او ډېر خوښینه کېږم په دې چې فکر کوم خو زه فکر کوم چې خلک مخصوصا افغانان باید امید د لاسه ورنکي ځکه چې داسې کسان هم شته چې ډېر ښه کار هم کړی دی خپل د وطن لپاره خدمت کړی دی خپل ژوند په خطر کې اچول دی او شهیدان شوی دی په دې لاره نو زه فکر کوم دا امید مهمترین شی دی چې باید د لاسه ورنکي څوک
د افغانستان د تیر شل کلن سفر چې د طالبانو نه مخکې وشو تاسو څنګه ارزوي په افغانستان کې خزینه وزیران موږ درلودلې حتی د سیمې په کچه باندې دومره وزیران په کابینه کې نه وي چې موږ په کابینه کې وي وکیلان موږ ډیر زیاتې درلودلې نجونې مکاتب تللې ډیر زیات لاسته راوړنې په همدې برخو کې وشولې مګر چې طالبان راغله دا ټول اوس په ټاپه درېدلې دي په دې رابطه باندې غواړم تاسو نظر واورم
زه فکر کوم چې دا شل کاله چې مساید برابر سوید د شزینه لپاره چې راسي په سیاست کې په جرنالیزم کې په دا نور ځایو کې دا یو مبارزه و چې د ډېر کال له مخه روان و چې شزی په دې مبارزه کې اخته و او دغه ځای ته رسیدلی دی زه فکر کوم که افغانستان آرامی او داسې حکومت ولري چې د شزینه لپاره مسایل برابر کې زه فکر کوم افغانستان ډېر مخته تللی سي او پرمختګ کوي سي تر نور مملکتونه ځکه چې کلتوري افغانان په انګلیسي کې وایي moderate سي اصلا دا طالبان نظر موږ سره ډېر نسته دا زه فکر کوم د طالبان نظریات د خارج سره غلي د افغانستان ته د بل مملکتونو
سره کلو کې خلکو وخدل چې جنونی غواړي مکتب ته لاړ شي د خزو لکار سره دی مشکل نه درلوده مګر دوی د تاسو خبره چې
د خارج صدا د فکر راغلي د داخله افغانستان ته شاید د یو سیاسي فکر لري ځکه چې دی غواړي چې د افغانستان شزي او انجینر شاته پاتې شي چې بیا دی وکوي چې دا بچیان او کوشنیان سره طالب جوړ کی
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ کوشنیان ته باید جوابونه راکړي یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لري ځای لاس دا د شزه تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شزه کمرنګ کوي
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو
په کوم حزب کې چې تاسو غړي توب لري څومره مدي افغانستان غاګال ته اوچت کړای دی په لوړه ساته باندې مثلا د پارلمان په ساته باندې بیا د کابینې تر ساته باندې
زه ډېر نږدې کار کوم زموږ د اپوزیشن شادو فرنٹ بنچ سره هغه کسان چې د افغانستان مسؤلیت لري په پارلمان کې زما د حزب سره هر وخت کښېنو او زه ورته مثلا انفرمیشن بریفینګز ورته ورکوم چې د افغانستان مسؤلیت داسې ده او داسې دی او بل مجرور ته وخت جوړو چې دوی د افغانانو سره مخصوصا هغه افغانان چې د افغانستان څخه فرار کړی دي او د افغانستان په حکومت کې وظیفه درلوده او یا د حقوق بشر په اړه کار کړی دی په افغانستان کې ته دوی سره مخامخ وویني او د دوی خبري واوري چې آیا زموږ حزب څه وکړي که موږ حکومت تراسو بل کال کی او آیا موږ څه وایو په دې شنو باندې
بریتانیا یو لوغي وادو چې ژمنې کړې وي چې زرګونه افغانان به باسي لدی ډلې 2023 اگست نن تر اوسه پورې شاوخوا 2000 کې 1000 کسان استلی چې په خپل بریتانویان مو څه مګر ډیره برخه افغانانو خو اوس هم ډیر زیات کسان پاتې دي په خپل افغانستان کې چې غوې له بریتانیا سره کار کړی ځانونه په خطر کې دي تا ځینې بیا راپورونه دي چې وژل شوی هم دي تا چې د طالبانو یا نورو ډلو لاسته ورغلي دي. تر دغه وراخو په خپل بریتانیا کې اوس شکایتونه دادي چې هغه افغانان چې ورغلي دي هغه لا هم په ټلو کې پاتې دي، یعنی دوه کال دوی تیریږي اوس هم په ټل کې ژوند کوي. تاسو چې نګدي ورځي د دوی حالت څنګه دی، د دوی ژوند څنګه دی چې اوس هم دوی په ټل کې پاتې کیږي او خپل ماشومان سره هم په ټلو کې اوسي؟
سچویشن هلته په هوټلس کې ښه نه دی. مثلا دوه یو خونه د یو فامیل لپاره ځای نه لري چې مثلا اشپزخانه نه لري چې دوی خپل ډوډۍ پوخ کړي، یا داسې یو سم ځای نه لري چې فامیل کښېني او ناست او کې د خلکو سره. نو د هوټل د ژوند کولو ځای اصلا نه دی، او دا د برېټانیا د حکومت یو فیلډ پالیسي ده چې دوی نسوای کوي چې افغانان سم ورته کورونه پیدا کړي او دوی په کورونه کې سم کښېني. زه فکر کوم چې مهم دا دی چې هغه لوکل کمیونټیز د افغانانو سره کومک وکړي چې دوی کورونه پیدا کړي، او دوم چې دا هوټلونه باید خالي خوسي. دا خو مهم دی چې افغانان باید کورونه پیدا کړي. او بل دا چې تاسو وویل چې افغانان چې په پاکستان کې بند پاتې دي فعلاً، او غواړي راسي برېټانیا ته، چې بیا دوی ته مسایل برابر شي چې دوی راسي او وکوي سي چې راسي. خو دا د برېټانیا د حکومت پالیسی ده. دا پالیسی ده از ما حزب نده، او زه فکر کوم ده او باید بدل سی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپاگ نشده کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سرکوم مستون سداری آتی زر تزر خال که
ده سیانگالو شخ
کنده خزه ایمه غامی مال می طول می در بدر رسو
لأوریدونکو اوریدونکو تا
ده منخ پلا دیر سل دی ازادی را دیو نزده کری دی زان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
پس ساده او روان جبا
او که چیری میدال و تانچگل نماو ده ازادی را دیو تا دسرو درم میدال و
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو به چې د کونسل په توګه باندې هلته کار کوئ، د دوی خو ډیر کارونه بیرته کونسلانو ته راځي کیږي. دوی وایي چې موږ دغه پیسې چې اعلان کړي مو دي دا کونسل ته حتی ورزي چې هغوی وکولی شي کومک وکړي ځینو خلکو سره. ما یا واقعا هغه پیسې په ټایم تاسو ته رسیږي چې بالاخره وکولی شي دغسې خلکو سره مرسته وکړي که څنګه؟
داسې د فنډنګ خبره د لوکل ګورمنټ او نېشنل ګورمنټ په مابین کې ډېر فرق راځي. یو دا دی چې لاندې وای اول باید یو فامیل راوړې په کور کې کښېنې، بیا فنډنګ کوي سې واخې د حکومت سره. او وخت چې یو لوکل کونسل دونه فنډنګ ونه لري دا شروع سه، نو دا کار ورته مشکل دی. نو د دې خاطر دلته لږ مشکلات برابرېږي د لوکل او نېشنل ګورمنټ په مابین کې. خو زه فکر کوم سې د پیسې ستا فنډنګ ستا د دې لپاره، خو دا بل فکر دی چې هر کونسل خپله جلا یو کوچنی پارلمان رقم سیستم لري نه، او دوی خپل باید مثلا رای ورکړي چې دا پیسې څه رقم استفاده کیږي، او که یو حزب بل رقم فکر لري بل حزب بل رقم فکر لري. نو هغه وخت چې په کابینه کې ومه د هرو ما هغه فنډنګ استفاده کوي چې موږ د لاسته ډېر فامیلان مو راوړل د هوټل سه هرو ته مو کور پیدا کړی.
خپله دغه ټولنیزه ستونزه څومره احساسوي تاسو؟ انګریزان دوی وایي چې ډېر خوشحاله نه دي چې دغسې خلکو ته کورونه ورکړي خپل په کرایه باندې، دغه افغانان دي یا د نورو ځایونو ریفیوجز چې دي دوی یا کډوال چې دي، دا فکر ورسره چې دوی به خپلې پیسې نشي ورکولی یا میاشتنی کرایه چې یا ډیپوزټ به نشي ورکولی. په همدې خاطر باندې کله دوی سره نور کسان هم وي او دغوی شرایط ښي، اول هغوی ته کور ورکوي، دوی ته نه ورکوي. دا ستونزه څومره ده؟
زه فکر کوم دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره نه ده، دا د ټول خلک په برېټانیا کې فعلاً موږ یو غټ مشکلات لور د کورونه، ځکه چې کرایه ډېر دی او کورونه نشته چې څوک په کرایه کې ونیسي. د دې خاطر فشار ډېر ده په د ښاروال اور باندې چې کورونه جوړ کړي، او د حکومت د خواسته باید کور جوړ سي چې بیا خلک دا کورونه واخی. سو زه فکر نه کوم چې دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره ده، دا خبره غټ ده، تر دې غټ ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او یو بل مازال هم شته وای خپل افغانان نه غواړي چې مثلا ډیر لرو خارو ته لاړ شي، همیشه غواړي چې په اصلي خارونو لندن او مانچستر او زینه نور لوی خارو کې برمنګهام ته لاړ شي. دغه فکر ولی دوی سره ده؟
زه فکر کوم خلک باید دا وپیژني چې خلک چې راغلي دي شاید یو فامیل ولري، یو دوستان، یو شی چې په لندن یا په د نور ځایو کې ژوند کوي، دوی غواړي هغه ته نږدې اوسي. او دا یو. او دوم دا چې هلته وختي مثلا په هرر کې ډېر افغانان وختي سته، مثلا ته کوی سه زما انا خدای دې وبخشي هغه وخت چې ژوندی و هغه انګلیسي نه سوی ویلی، خو خپل کار کوی سوی. مثلا په سړک کې چې راوتله یو افغان ټکسي ډرایور مخ ته راتلله، یو افغان په دکان کې خپل مشکل حل کوی سوی بې له دا چې یو بل څوک ورسره و یا نه و، ایون که د دې انګلیسي زده نه و، دا کوی سه خپل کار وکړي.
زه فکر کوم دا یا په لري ځای کې به بیا داسې نه وي.
نه، په کلي کې او په دا ځایو کې افغانان بیا ډېر نسته، بیا نسته کوی چې خپل مشکل حل کړي. او بل دا چې افغان نن چې به دوی ته تلارم شي چې دغه نفر تولار سي یا دغه ځای تولار سي، داسي دا زموږ د ټولنې یو کلتوري شی دی. او زه فکر کوم د دې خاطر افغانان غواړي خپل د کلتور او خپل د فرهنګ او خپل د خلک سره نږدې اوسي، او دا کوم غلط شی هم نه دی. او زه فکر نه کوم چې موږ باید دوی باندې فشار واچو یا دوی ته وایو چې داسي و نه غواړي.
ډیر زیاته مننه کوم پیمانه اسد کور مو دان سلامات اوسه.
مننه،
ژوند دې اوسه. مننه.
ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو بہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا یو دمورا ولنا چه پیدا وې د چانه وې آشنا ز چې کول می ستو سترګو تکا تا هو خود وګر زم له و نه په دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خولے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خولے زوانی دا وچا تا پاتا خولے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خولے زوانی دا چاہتا پاتا کھلے زوانی دا آزادی رادیو
Oh, دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240.
پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یہ وقت المدام دام را سچن سچن ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یہ وقت المدام دام را سچن سچن ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یہ وقت المدام دام را سچن
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورز سلیری سات اوریدلای شي د ماخام ل شپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه اورز لتاف سره